سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. پایلې په لنډو خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیال هی دربار وایي چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک ته په نه پاملرنې سره د افغان خزو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون په 18 پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه، نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل په روانه خپرونه کې هم شته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګند دی. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولي په 15 خپور شو افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلی دی چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی د نورو هیوادونو مسؤلیت نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسون نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته د سلګونو عامو المنفیا پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یو چاله مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون په 18 له ایزابل موسارت سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشر له افغانانو سره د بشري مرستو ته زیاتېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویلي چې اوسمهال افغانستان له سخت بشری بحران سره مخامخ دی او 28.8 میلیونه افغانان چې د دې هیواد له 3.2 برخه وګړي جوړوي بشری مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک برژینسکی په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره و د امریکا د سفارت له څه باندې 150 نورو کارکوونکو او د کاناډا، اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. برژینسکی وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ دي. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولنډ د حکومت محافظه کارو پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس باز ښځې او نارینه دو جنسا او ترانس جندر وګړي د ګوښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورې د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیال پر امریکا او د افغانستان لپاره پر پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نیوکه کوي چې له افغان خزو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. په دې اړه له یو شنونکي سره مرکه هم لرو.
د دې په توافقاتو کې ښاغلی خلیلزاد خپله د دې توافقاتو طراح او دغه ټول جزئیات ښاغلی خلیلزاد ته معلوم.
بنگلادیش ته په لوی توپیر د ټیسټ لوبې لبایل ورسته د کرکټ افغان مبصرین او مینوالو سخت نیوکه کړي، خو افغان کرکټ بورډ وایي دا ماته به پر اتلونکو لوبو اغیز ونه لري.
دغه نننې لوبه په پراتونکو شلوریزو او یو ورځنیو لوبو کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږ د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده.
په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د پراختیا پروژو د پروګرامونو له ټکنې کېدو شکایت کوي. د دې تر څنګ چې نور راپورونه هم شته، په روان یو ساعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورنه د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مرستياله پر امریکا او د افغانستان لپاره د دې هیواد په خواني ځنګړي استازي زلمي خلیل زاد نیوکه کوي چې افغان خزو سره کډیشمنی نه دی عملی کړي. هی دربار په 2019 کال کې د دوه د تړون لاسلیک څخه یو ورځ مخکې د افغانستان پر اتلونکو کې د خزو د حقوقو په مسله کې د خلیل زاد په بیرتفاوتي اندېښنه خوده لیوه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدربار د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه پر تړون د څباندې څلورو کلونو له اوختو وروسته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت پر پخوانی ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد یو ځل بیا انتقاد کړی. میرمن بار بیگا پر خپل ټوټر لیکلی دی چې له خلیل زاد سره هغه مهال د افغان خزو د حقوقو مسله یاده شوې و، خو نوموړی د دې په وینا د دې خبرو په فکر کې نه و او د مسله په بې تفاوتۍ سره بے اهمیت او د افغانانو خپل منځي مسأله وبلله. میرمن بار خپل پرونی ټویټ سره یو ځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د موافقې د لاسلیک په درشل کې د 2019 کال د فبروري د 28مې هغه ټویټ په تکرار سره خبر کړی چې د پکې پراتلونکو افغانستان کې د خزو د برخلیک په اړه اندېښنه خوده و. میرمن بار په دې ټویټ کې د ښاغلی خلیل زاد هغه څرګندونې یاد کړې وې چې ویلې د خزو مسله تر ډیره د افغانانو خپل منځي مسله ده. میرمن بار د خلیل زاد د څرګندونو ته په اشاره سره لیکلی وو چې له خلیل زاد څخه د هغو اندېښنو په اړه یو خوینا هم ونوریده چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې لیوالتیا لاسه ورکړي. نو موړې لدې سره یو ځای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو 0315 نمبر پریکړه لیک یادوي چې وای لخذو پراته سول نشته. د خځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل چې لخغلی خلیل زاد سره د دوه د موافقې په درشل کې او وروسته څو ځلې د افغان خځو د برخلیک په اړه خبرې کړې دي هم د تورته نظر لري. میرمن کړوخیل بګا ازادۍ رادیو ته ویل چې خلیل زاد د خځو له حقونو د سرغړونو په صورت کې پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ژمنه کړې و.
د زلمی خلیل زاد لپاره د افغانو میرمنو حقونه اصلا لمړیتوب نه درلوده. کلمو چې ملاقات سره درلوده او موږ خپل اندېښنه د افغانو میرمنو د حقونو د نقصولو په ارتباط سره شریکه کړه. ویل کې چې طالبان د افغانو میرمن حقونه نقص کړي نو موږ به ورباندې اقتصادي بندیزونه ولګو.
میرمن کاروخیل زیاتوی چې متحده ایالاتونو کولای شوې د افغان خزو د حقونو خوندیتوب او د افغانستان پر راتلونکو حکومت ولې او پرمختګ کې د افغان میرمنو ونده د دوه د تړون یو برخه کړی. د انجونو او خزو پر تعلیم او تحصیل په دولتي او نه دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز او ورسره په ټولنیز ژوند کې پر خزو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه هغه مسله ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. پر نړیوالو فشارونو سربیره په کور دننه هم د طالبانو او د خزو د حقونو د فعالانو لخوا فشارونه په زیاتېدو دي څو طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبان یو خبره په وار ور کوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مشرحي دربار پر متحده ایالاتو او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر پخواني ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد نیوکه کړي چې د دوه د تړون پاړه د خبرو پر مهال له افغان خزو سره کړیش منی نه دی عملی کړي. د دوه تړون پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دوه لار ورکړه او طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دوه وروسته د نجونو او خزو پر زده کړو او کار کلک محدودیتونه ولګول. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړې او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا خلیل زاد اوس مهال کولای شي پر روان وضعیت کې بدلون راولي.
د دوی په توافقات کې خاغلی خلیزات خپله د دې توافقاتو طراحو او دغه ټول جزئیات خاغلی خلیزات ته معلوم وو. هغه پوهېده چې طالبان د دوی دریځ څنګه دی، د دوی فکر آیا واقعا تغییر موندلی دی که نه دی. لیکن په هماغه وخت کې خاغلی خلیزات یو خو د افغانستان ولس ته اغا لازم او رشتنی معلومات وړاندې نه کړ، د بل خوانه خپل امریکایان هم اوس په دې باندې پوهېږي چې دوی په دغه توافق کې ډېر طالبانو ته کریډیټ ورکړی او لوبه د امریکایانو د لاسه هم وتلی. اوس داسې فکر نه کوم که یا ښاغلی خلیزات او یا خپل امریکایان وشي کولی چې دغه بایللی لوبه بیرته په خپل کنټرول کې راولي او خپل ګټه یې واړوي.
بله، ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به هغه مهال دا خبره ډیره کوله چې که طالبان د دوحې د موافقې اصول تر پښو لاندې کړي او سرغړونه ترې وکړي نو پر ضد به یې بندیزونه ولګول شي. آیا دا بندیزونه چې اوس مهال امریکا پر طالبانو لګولی دي، مثلا د افغانستان بانک پیسې کنګل کړي، دا همغه بندیزونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به یادول؟
تر کومه ځایه پورې چې اوس لیدل کېږي، امریکایان په دغه تیر دوه کالو کې دوی طالبانو دپاره لابیګیري کړی، طالبانو ته پیسې رالیږلي، د طالبانو پیسې دوی چاپ کړي او هغه امکانات ته چې طالبان غوښتي دوی لاسرسی ورته ورکړی. سیمه ایز کانفرانسونو کې د دوی نمایندګان تګ راتګ کوي، د امریکا نماینده دوی سره کابل ته ورځي او په مجلسونو کې دوی سره ناست دي. د بل خوانه که امریکا وغواړي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د طالبانو ځین لري که تعزیرات وضع کېږي او دغه تعزیرات جدي طبیع دی چې په طالبانو به اثر وکړي، او که نه دا چې امریکا صرف په دې نوم چې طالبانو باندې تعزیرات تاثیر نه کوي او تعزیرات وضع نه کړي، نو دا د خپله د امریکایانو هغه عدم وفاداري دی د افغانانو سره او د افغان ولس سره چې په هغه وخت کې ښاغلی خلیزاد ویلي وو چې موږ به بیا تعزیرات وضع کړو. اوس چې لیدل کېږي دغه تعزیرات نه امریکایان لیواله دي چې دا وضع کړي او نه اوس وخت کې دغه تعزیرات په دې معنا دي چې ګویا دغه به یو د فشار وسیله یې په طالبانو باندې.
او وروستۍ پوښتنه دا ده اتمر صاحب، چې اوس مهال متحد ایالات، نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه دا امکانات آیا لري چې طالبان د ښځو د حقونو رعایت ته اړ کړي، او که اوس نو فکر کوي چې اوبه له ورخه اوښتي دي؟
که امریکا او نړیوال وغواړي اوس هم هغوی سره وسیله د فشار شته دی. که نړیوال او که امریکا واقعا وغواړي چې دغه تعزیرات په دې باندې ولګوي، نو دا به کیدای شي چې په دې باندې لازم تاثیر راولي. لیکن تر کوم ځایه چې لیدل کېږي دغه هیله د امریکا او د امریکایي ملګرو ځینې تمه نشي کېدلی، ځکه چې دوی فرصتونه ډېر طالبانو ته ورکړي او په دغه برخه کې چې طالبانو تر اوسه پورې د ښځو حقوق او هغه غوښتنه چې افغان ولس د طالبانو ځین لري یا نړیوال د طالبان ځین لري دا یې دغه
غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر و چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالې پر هغو څرګندونو یې تبصره کوله چې ویلي د امریکا او د دې هیواد پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ته ملي لوبډلې په وړاندې د ټیسټ لای یوې څلور ورځې ستونزمنې لوبې وروسته د 546 منډو په توپیر ماتې وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې لوبې لپاره د لوبغاړو په خوراوي کې ستونزه نه وه، خو د کرکټ مبصرینو او د افغان لوبډلې یو شمېر زیاتو مینهوالو پر ټولنیزو شبکو د دې لوبغاړو پر خوراوي نیوکې کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د 546 منډو په توپیر د بنگلاديش د سیالې لوبډالې پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه. کڅه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډالې سخته ماته بعد د بنگلاديش پر وړاندې پر روانو لوبو کې د افغان لوبډالې روحیه کمزوري نه کړي. خو د ماته د افغان لوبډالې د غوراوي د څرنګوالي په اړه ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. وروسته له دې چې د ملي لوبډالې ګڼ شمېر مینوالو پر ټولنیزو شبکو د بنگلاديش پر وړاندې د لوبډالې پر ترکیب انتقادونه وکړل، د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات تیر ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د لوبډالې د غوراوي د څرنګوالي دفاع وکړه او ویل چې ملي لوبډاله پر روانو سیالیو کې لوبېدو ته چمتو ده.
دغه نننې لوبه په پراتونکو شلوریزو او یو ورځنیو لوبو کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږ د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده. دوی ښه آمادګي لري او هیله ده چې لکه څنګه مو چې پخوا ښې شلوریزې مسابقې ګټلې او ښې یو ورځنۍ مسابقې ګټلې دي، نو تمه کیږي چې دغه راتلونکي مسابقې دا به هم انشاءالله وګټي.
د کرکټ بورډ وایاند ډاټ سرګن کړ چې ملي لوبډله به پر روانو لوبو کې بیا هم د پخوا په څیر وځلېږي. خو د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس او منیجر شفیق ستانکزای بیا بل نظر لري.
دوی نړۍ ته داسې پیغام ورکوي چې ټیسټ سیالۍ دوی ته هیڅ اهمیت نه لري. سلیکشن یا غوراوی د لوبډلې، تیاری د لوبډلې بالکل صفر کې ضرب وو. باید ټول کاغذ غوراوی کمیټه د ادارې رهبریت ته او همدارنګ د لوبډلې مدیریه هیئت یا کوچنګ یا روزون کې ټول باید وپختل سي.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ لوبه چې د جون په 14مه نیټه پیل شوې و، پرون په درې وړو لوبو کې د بنگلاديش په قاتې بریا سره پای ته ورسیده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د رواني جولای میاشتې په 15مه، 8مه او 11مه درې یو ورځنۍ لوبې پلان شوې او په دې پسې به دواړه لوبډلې د جولای په 14مه او 14مه دوه شل اووریزې لوبې هم وکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د محلویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو د بحث په حال کې دي. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ویاند سمنتا مورت له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. پروانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څوونیو کې د پخوانیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام غندلی خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
محمد صدیق په غور ولایت کې د سیمه ییزو ټولګیو یو خون کې دی وایي تیر اونۍ د درې ورځو لپاره خونیز بهیر ودرول شو خو د تیر اونۍ له چهارشنبه ورځې راهیسې بیا ځلې پیل شوې. دا وایي د کورنۍ غوښتنه ده چې د ټولګي ونه تړل شي.
موږ 25 زده کوونکي لرو. د ټولو مور او پلار هیله لري چې اولادونه یې دلته یو څه یاد کړي او له زده کړو شاته پاتې نه شي. ټول میندې او پلرونه هیله لري چې دا ټولګي د تل لپاره فعال
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف له قوله راپور ورکړی چې د 1500 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د خونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د خونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د محلویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو، کورنۍ بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې په اړه سند ویلي. خو رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرداري ورکړی چې په خونیزو پروژو کې لغکیلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو د اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویان سمنتا مورت رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي او د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دیجمنې قدردانۍ کوي چې تر هغه مهاله به د بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخاوني ونشي دا ډیره اړینه ده چې کورنۍ او غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیز ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. ومغختل چې په دیاله د طالبانو د حکومت د خونی او روزنی وزارت د وایان نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خبرې دوی زموږ پوښتنې جواب نه کړی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته لشپږم ټولګیو پورته په خوانځي او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د 15 کورنیو غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د غوسیمو لپاره چې لری پرتی دی او ځکهونکي خونځو ته لاسرسي نه لري د زده کړو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي. په دې ټولګیو کې 1500 زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300 نجونې دي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان مرکز پارون په ګډون په څلورو اداري واحدونو کې د بزګرانو 15 ټولنو ته 15 شنیخونی جوړې شوې. په دغو شنیخونو کې به په تودو سیمو کې کېدونکي تازه سبزیجات او ترکاری کرل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د کرکلي کم ځمکه لري او د هغه زیاته برخه یو فصله ده. همدا لامل دی چې بزګران له یادو ځمکو ډیر کم حاصل اخلي. په یاد ولایت کې د سبزیجاتو کرکیله دود نه لري او د خپل اړتیا وړ سبزیجات له اسدآباد او جلال آباد وړي. اوس د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرامونو له لارې بزګرانو سره د شنو خونو جوړولو د کرکیلې او نورو وسایلو مرستې پیل شوې چې ورسره به په یاد ولایت کې کرهڼیزې چارې عصري او خلک په لږو ځمکو ډیره ګټه ترلاسه کړي. د نورستان د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په مالی همکاري په پارون، کامدیش، واما او وایګل ولسوالیو کې د بزګرانو کلیوالي شوراګانو ته 15 شنی خونې جوړې کړې دي. خاغلی افغان د یادو خونو د هدف او ګټو پاړه وړاندې وویل.
په نورستان ولایت کې د سبزیجاتو تولید دی، د گرین هاوسونو یا شنو خونو ترویج دی، چون دا کلیوالي شوراګانو ته جوړ شوی دی او په دې کې به په یو شنه خونه کې به اتیا پورې خزینه بزګران عملی زده کړې کوي. دا یو ډول خزینه بزګران دپاره هغه ساحوي ښوونځي دي د کرنیزو زده کړو لپاره. هغه سبزیجات په نورستان ولایت کې نه کېږي، ګرین هاوسونو په واسطه مونږ کولای شو چې ګرمو سیمو سبزیجات مونږ همدلته تولید کړو او د لږې ځمکې نه زیاته ګټه واخلو.
کومو کسانو ته چې د غشنی خونې جوړې شوې پرې خوختي او وایي ځمکې یو فصله دي او په ډېره خوارۍ ترې ډېره کمه ګټه ترلاسه کوي. د مرکز پارون اړوند د پښکی وسیدونکې سمیع الدین
ډیر خوشاله یم ځکه چې د نورو حاصلات او د نورو د زخمت د خپل غزمو د خزي زخمت د هڅمو چې راجم کو په دې ځکه زموږ د هاوس کې څونه زمکه چې موږ نه نیولې ده په کار کې دا موږ چې ډیر راکې اخر دوه من جوار موږ موږ نه بلته یو الحمدلله دې کې زموږ ډیر فائدې چې څونه دې جو مصرف دې دې دا چې وګورو په ډیر موږ ته فائدہ من دې کې اوس فعلاً موږ دې بادنګ کړ هم د زنانو ته او مردانو ته څنګه راکړي دا.
نورستان کې د کرکلي او بوله غولو د جراندو او نور شاقه کارونه لا هم د خزو پر غاړه دي. کومون جنو چې له دغه سختو کارونو د ځانونو جوړولو په نیت درسونه پیل کړي وو د خونځیو باندې دو سره یې بیرته کرکلي او پټیو کې له کړهونو ډکو کارونو ته مخه کړي او د درس ویلو هلی په ناهیلی بدلی شوې دي.
په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د پراختیا پروژو د پروګرامونو له ټکنې کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د ځینو دغو پروژو کارونه نیمای پاتې دي او د کار په بیا پیل سره به د عامه خدمتونو په برخه کې د خلکو د ستونزو د واردو ترڅنګ د سیمې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی په سیمو کې د پراختیایي پروژو د پلي کېدو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید دغه پروژې پلي کړي چې په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ګوهر رحمان وایي په دې ولایت کې د ډېری پراختیایي پروژو کارونه نیمایي پاتې دي. نوموړي وویل
هغه کارونه چې په جمهوریت کې د کار باندې او د سقوط رسم هغه کارونه بند شوي دي. دلته د منډکول سره په یو لوی روغتون باندې کار روان و. دوه سوه بستریز روغتونو هغه ودانه چاره پاتیا فیصد در چاره بشپوری شوی دی پاتی در شل فیصد کار پاتی دی دو کال دیری پتا پا ولر دی در دی ترسنگ در اغوان سی جمال الدین در پونتون در لیلی ودانه چاره چی هغه هم تقریبا اویا فیصد چاره بشپوری شوی دی نزمانگ گفتن داده چی در دا غامده پروژه چی دی لات بکار شی و دی خلق استون زواره کی
در بدخشان ولایت در گو ولسوالی یوسی دون که چنه غوری نومی پر راپور کې واخیستل شوی هغه ما سړک چې دغه ولسوالۍ د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد ښار سره نښلوي ویجار شوی دی او د بیا جوړولو خبرې نشته.
کله امین است کې مردمای کی د اون ژوندګي میکنن خصوصا
څنګه دغه هغه خلک چې په دې ولسوالۍ کې ژوند کوي ناروغان په ځانګړي توګه امیدواري خزي چې روغتون ته انتقال د سړک د خرابوالي له امله خوندي سره مخ کیږي. 20 کیلومتر سړک دی تقریبا شي د خلکو ستونزې هم هواريږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبیدالله شینواری هم وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د بیکارۍ د ستونزې مخه ونیول شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او د طالبانو حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایان نورالهادي عادل په دې اړه د پوښتنو ځوابونه تر راتلونکو ورځو پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چال مشرې ایزابل موسارت سره په کتنه کې پراختیایي پروژو ته د نړیوالو سازمانونو پر پاملرنې ټینګار وکړ. که څه هم د وزارت په خبر پاڼه کې د پرمختیایي پروژو د درېدلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیر شوي چې دین محمد حنیف په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشرې ته ویلي چې نړیوال سازمانونه باید یوازې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو تمرکز ونه کړي، بلکې بنسټیزو کارونو او پرمختیایي پروژو باندې هم پاملرنه وکړي. د تېر جمهوري نظام پر مهال ډېری پرمختیایي پروژې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل کېدې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو پروژو کار او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستې په ټپه ودرېدې. په دې وروستیو کې ډېری سیمه ییزې پراختیایي پروژې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لارې چې په 2004 کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و پلی کېدې.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو
موږ خو په ډیر ستونزې دي. ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړېدلې دي. دغه دوه کاله کې چې نړولې دي سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړېدو نو دغه دوکانونه دا ولس ته تاوان ورسوي. دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ دا د زمینداور د کانال کار باید وکړي. دغه 3 شپېته کاري د مشا بابا د وخت دي نو وس وسونه مخلوقي څه کوبه نه لري. نو خو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي. دا باید دی یو غمې وخوري. نو دا څه وکړي؟ د مسلمانان به هر شي چیرې ولاړ پر کوم ولاړ.
السلام علیکم جوړې در ازادي راډیو کارکونکو اوریدن کوټو سلام دی ولاد غزنی ولایت خوږیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نسته. د اوبو له کمی سره مخ یو. نو د ازادي راډیو له کارکونکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ پوره چارواکو ورسې. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکی یم. ما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام ده سی دی افغانستان په نانوایی وکی زیات سوډا کارول کیږي په وړو کې اچول کیږي. هغه وړو مقصد 2% نو ډیر سوډا کارول کیږي. کدی دې مخنیوي ونیسی هر سړی اخلي مقصد هغه خو نه ویني. خو ما خپله سی نانوایی وکی کار کړی او نانوایی وکی مې کتلی مقصد زیات از سوډا کارول کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، شپږ بجې او 1:30 کېدونکې دي. تر هغه مخکې به یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هی دربار وایي